د غرمې 12 بجې شوریدن کو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون باچا یو اړ بیا تاسو سره يم. سلامونه مې ومني په خبرونه کې د مصر د پوز د هغه اقدام په اړه اوري چې په نتیجه کې په دغه هواد کې روان سیاسي کړکې چلا پراخ شوه دي. د غراز د خیبر پختونخوا د گورنر د هغه سرګندونو حال درکو چې د خیبر جنسای د کوکی خېلو قبلي یوې نمائنده جرګې ته کړی دي. په دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د غړو پر ځینو موضوعاتو د راپورټ شو ناندرایو په اړه هم معلومات درکو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر وړاندې کړی.
خبرونو په مصر کې دغه هیواد پوز ولسمشر محمد مرسی د خپل دندې لري کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي دي چې د خیبر قبایلي سیمې نه بې کوره شوې کورنۍ به خپلو سیمو ته ډېرې درستنې شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا مهال د چین په سفر دی. مشال د خبرونو تفصیل. د مصر پوز محمد مرسی له ولسمشر لری کړ. پوز تر دې وروسته دا پریکړه وکړه چې سوره دی په مصر کې د محمد مرسی پر ضد مظاهره وشوه او په میلیونونو کسانو پکې برخه واخیسته. د مصر د پوز مشر عبدالفتاح السیسی وویل محمد مرسی ونه توانید چې د مصر د خلکو غوښتنې پر ځای کړي. نو داین پاړه د ستر عدالت مشر به عبوري ولسمشر شي.
لقد كان الامل معقودا على وفاق وطني.
دی وایي مونږ ټولو د ملي روغې جوړې هیله لره راسو شخړې پای ته ورسیږي او ثبات د مصر د خلکو په برخه کړي. خو هغه بیان چې ولسمشر تېره شپه تر اتو څلوېښتو ګنټو د مهلت نه مخکې ورکړ، دا بیان له هغو غوښتنو سره سم نه و چې د خلکو غوښتنه وه. نو پوز مجبور شو چې له یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو سره همداراز له ځوانانو سره خبرې وکړي. د دې خبرو په ترڅ کې موافقه وشوه چې داسې پلان جوړ شي چې د یو موټی غښتلې مصري ټولنې د جوړېدو په هدف اقدامات وشي او په هېواد کې تېرې او شخړې پای ته ورسوي.
القوات المسلحه استنادا على
د مصر د پوز مشر اساسي قانون معطل کړی دی. د مصر د اساسي قانون په اړه د ستر عدالت مشر عدی المنصور بنن د عبوري ولسمشر په توګه سوګند پورته کړی. تیره ورځ د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر قبایلي سیمې په جمرود کې د کوکی خېلو قبیلې یوې جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې ډېر ژر به د تیرانا بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته بېرته لاړې شي او دې دپاره انتظامات روان کړي دي. گورنر شوکت الله وویل چې قبایل امن خوښي دي او امن غواړي.
موږ قبایل چې هغه پرم نه خلک دي او موږ دا غواړو چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې موږ پرم نه خلک دي. دا غین مثال لري چې موږ د یوې خلې خلک یې په یو ځای راټولې وو په یو ځای کې نو د یو بل غم خادای لږو. نو موږ دا نه غواړو چې را روان وخت کې موږ څوک داسې یاد کړي چې موږ کم مخ پیش کوي چې هغه دام پیش کړي چې قبایل ترقی غواړي، قبایل سکول هم غواړي. نو الحمدلله موږ ټول قبایل لاسي چې امن غواړو، ترقی غواړو.
د مشال ریډیو د خبریال لوینا تر مخه نو موړي د یو ایس ایډ په مرسته د تورخم او پیښور ترمنځ د سړک جوړولو کار هم وکړ. وی ویل چې تر اوسه پر کار خروان دی. تیر ورځ په یوه صدر کې په قبایلي سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحاتو په اړه د قبایلو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو کوم عمل د هغوی حکومت په 2013 کال کې شروع کړی او د هغې لړۍ دوام د وخت ضرورت دی. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون جاري کړل شوې بیانیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر زرداري په خپل وینا کې وویل چې قبایلي ولس ترهګرۍ د ټولو نه زیات تپلی دی او باید د هغوی د ژوند د معیار ښه کولو لپاره ډېره حکومتي پاملرنه پکار ده. هغه وویل چې اصلاحاتو مقصد قبایلی ولس با اختیار کول دي او د اصلاحاتو سره به سیاسي قوتونه قبایلی سیمو کې خپل حل ځلې جاری ساتلی شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا مهال په خپل لومړي سرکاري دوره د چین په سر خاربي جنګ کې دی. د پاکستان د سرکاري خبري اجانس ای پی پی لمخا نن به نواز شریف د چین وزیر اعظم او نورو لوړ پوړو چارواکو سره رسمي ملاقات کوي. اجانس وایي چې د دې دورې پر مهال نواز شریف به د چین کاروباري طبقې ته په پاکستان کې د سرمایې لګولو دعوت ورکوي. نواز شریف به د جولای په 16 نیټه د چین په شنګای ښار کې د توانایي په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي او د جولای په 8 نیټه به دغه هیواد د یو صنعتي ښار ګانزو دوره هم کوي. تم سرګندېږي چې نواز شریف به خپل دا دوره په پاکستان کې د توانایي د بحران کمولو او د اقتصادي پرمختګ لپاره وکاروي. یو لوړ پوری امریکایي چارواکي ویلي دي طالبانو په قطر کې د دوی د دفتر د نوم پر سر د راپورته شوې شخړې له کبله د امریکا له متحدو ایالاتونو سره خبرې نه پیلوي. اسوسییټډ پریس خبرې اجانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د هغه وړاندیز ځواب نه دی ورکړی چې د جون په 23 نیټه یې ترې په دوحا کې د امریکایي ډیپلوماتانو سره د کتنې په اړه کړی و. دې چارواکي خبرو ته د طالبانو د نه حاضرېدو سبب د هغوی هغه غوښتنه بللې چې ټینګار کوي د دوی د قطر دفتر دې په قطر کې د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم یاد شي. کله چې په لوړو کې په دوحا کې دا دفتر پرانستل شو نو دې نوم او پرې د طالبانو د امارت د بیرغ پورته کولو د افغان حکومت سخت عکس العمل راوپاره او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه د قطر حکومت د طالبانو له دفتر څخه د امارت په نوم لوحه او بیرغ لرې کړل. په مصر کې د پوځ د پریکړې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دی د پوځ د اقدام جوړ اندېښمن کړی دی. اوباما زیاته کړه چې واشنگټن غواړي په مصر کې ډېر زر منتخب حکومت بیا واک ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې حکومت یې مصر ته پر خپلو مرستو بیا غور کوي. بل لور ته د سعودي عرب پاچا عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود عدلي منصور ته د مصر د عبوري ادارې د مشر په توګه مبارکي ورکړې ده. قطر او متحده عربي اماراتو هم له ولسمشرۍ د محمد مورسي په لرې کېدو خوښي څرګنده کړې ده. د شام ولسمشر بشار الاسد چې په هیواد کې له دوو کلونو راهیسې جګړه روانه ده وایي په مصر کې بدلون د سیاسي اسلام ماته دی. او وروسته خبر دا چې د ایران منتخب ولسمشر حسن روحانی له حکومت او واکمنو مذهبي مشرانو وغوښتل چې د خلکو په شخصي ژوند کې نوره مداخله ونه کړي. په تهران کې ښاغلي روحانی نن مذهبي مشرانو ته په خپله تلویزیوني وینا کې وویل خلک پرېږدئ چې انټرنیټ استعمال کړي. د زیاته کړه چې حکومتي رسنۍ باید د عامو خلکو پر ستونزو رپورټ ورکړي. روحانی چې په تیرو انتخاباتو کې 55% رایې خپلې کړې د اګست په 3مه به رسمن د ولسمشرۍ چارې پیل کړي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د مصر پوځ د دې هیواد اساسي قانون ځنډولې او هغه اقدامات اعلان کړي چې د هیواد د ولسمشرۍ د نوو انتخاباتو خواته بیایي. د منځني ختیځ د چارو څېړونکو وایي د مصر حالات په راتلونکو اونیو کې لا ډېر کړکیچن شي، خو زیاتوي چې اسلام پالي به د پوځ مخې ته ونه درېږي.
څنګه څو ورځې به سختې وي او د تاوتریخوالي لړۍ به زور واخلي، خو زما پر یقین چې اسلام خیاله یا اسلام پلوه ګوندونه به ونه غواړي چې دوی د فوج سره په ټکر کې شي.
د خیبر پختونخوا گورنر ډاډ څرګند کړی چې د خیبر ایجنسۍ د 83 میکډوال به د روجې نه مخکې مخکې خپل کورونو ته ستانه شي. په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشت هم د خیبر ایجنسۍ بې کوره شوي خلک بیا وایي خوراکي توکي ورته نه ورکول کیږي او لوګې تندې تیروي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ډرون بریدونو پر ضد پراوړل شوی قرارداد د غیوان د غړو ترمنځ ناندرې راپورته شوی. دغه کټ تاسو د یادی اسمبلی د اپوزیشن د یو غړي وورید. د دغه راز د سیمې افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم اورو. له مشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو اوس راځو د خبرونې ولنی رپورټ ته. د مصر پوز د دې هیواد اساسي قانون ځنډولې دی او هغه اقدامات اعلان کړي دي چې د هیواد د ولسمشرۍ د نویو انتخاباتو خواته بیایي. له دې اعلان سره په مصر کې د میلیونونو خلکو له څو ورځنیو مظاهرو وروسته د محمد مرسي ولسمشري پای ته ورسېده. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
د مصر د پوز مشر عبدالفتاح السيسي ویل د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې به د اساسي قانون د محکمې مشر د دولت مشري کوي او یو ټکنوکرات حکومت به د هیواد چارې سمبالوي. ټاکل شوی ده چې د اساسي قانون د محکمې مشر عدلي منصور به نن پنځشنبه د موقت دولت د مشر په توګه لوړه وکړي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې نوي انتخابات به کله ترسره کیږي. سیسی د چهارشنبه په ورځ د اپوزیسیون د مهم مشر محمد البرادي د الازهر له شیخ او د مصر د قبطیانو له پاپ سره وکتل. تر دې اعلان مخکې د مصر د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي او نږدې کس حسام الحداد وویل هیواد یې له پوځي کودتا سره مخ دی. الحداد چې د ملي امنیت په برخه کې د محمد مرسي سلاحکار ویلي دي هیڅ پوځي کودتا د وینې له تویولو پرته بریالی کیدای نه شي. د محمد مرسي د فیسبوک په پاڼه کې بیا خپله د مرسي له خولې د پوځ اقدامات رد شوي دي او دا یوه پوځي کودتا ګڼل شوي. پوځ قاهرې ته نږدې د مرسي د ملاتړو مظاهره چیانو د خورولو لپاره وسلوال ګاډي ځای پر ځای کړي. همدارنګه د مهمو ادارو شاوخوا خپل کنټرول زیات کړی او د دولتي تلویزیون د ودانۍ شاوخوایي سرتیري ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ له اعلان مخکې ویلي و چې مصر کې د روان سیاسي بحران په اړه اندېښنه لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین پساکی په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا وایي طبعاً موږ د هغه څه په اړه چې په مصر کې ګور او درکوي اندېښمن یو. دا ډېر زیات له ترنګلتیا ډک او چټک بدلیدونکی وضعیت دی. موږ یې له نږدې څارو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ او موږ یې په اړه دلته خبرې کړې. د مصر خلک د روان بحران د سوله ییز سیاسي هواري حقدار دي. نوموړی همداراز ویل واشنگټن داسې ګڼي چې د محمد مرسي لخوا د دې وضعیت ختمول لپاره سینې مهم ګامونه نه دي اخیستل شوي. تر اوسه پورې د محمد مرسي ځای څرګند نه دی، خو یو نږدې کس رسنوي ته ویلي چې نوموړی یو نامعلوم ځای ته خوځېدلی دی. محمد مرسي د فیسبوک په پاڼه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د پوځي کودتا په وړاندې د عکس العمل نه ښیي. ویل کېږي چې د پوځ تر اعلان وروسته په مصر کې د محمد مرسي د اخوان المسلمین د ډلې اړوند تلویزیوني شبکې خپرونې هم بندې شوې دي.
اجمل لاند اوریدونکو او د تاسو اوریدل چې د مصر پوز تیر ماخام محمد مرسي له ولسمشره لری کړ. د مصر د پوز مشر عبدالفتاح السیسی وویل محمد مرسي ونتوانید چې د مصر د خلکو غوښتنې پر ځای کړي. په مصر کې د پوز د کودتا د لاملونو او راتلونکو په اړه زموږ همکار احمد شاه زمی د منځني ختیځ د چارو لکارپوه نجم الله برهاني سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مرسي مخالف ولس ولې یو کال وروسته راوپارید او د نوموړي د لری کېدو غوښتنه وکړه.
د مرسي مخالف ولس نن نه را پاریدل، بلکې دا د لومړی ورځ نه د مرسي په وړاندې ځینې کړۍ ولاړې وې او هغوی خپل لاریونونه او احتجاجات له هماغه لومړۍ ورځ څخه کول. ځکه چې دلته یو خبره باید یاد کړو، هغه دا چې مرسي د اسلام پلو لخوا کاندید او همدارز اسلام پلوي د تر شا ولاړو او الته په مصر کې آزاد پلو او یا آزاد خیال خلک له مرسي سره فکری اختلاف درلود. هغوی نه غوښتل چې یو اسلام پلو مشر چې هغه د لومړي ځل لپاره د ولس لخوا ټاکل کیږي هغه بری عمومي، ځکه چې دوی دا ډار لري چې ګواکې یو اسلام پلو رژیم پر مصر کې واک ترسیږي او همداراز بری عمومي، نو دا د منځنی ختیځ او په ځانګړې توګه د عربي دولتونو لپاره ګواښ دی چې د دې تر شا ځینې عربي دولتونه هم ولاړو او هغوی د پردې شاته دغه کړۍ هڅولې تر څو د مرسي د بریاوو مخه ونیولی شي. همدا و چې د یو کال په اوږدو کې تقریبا 300 لارونونه شوي دي چې دغه لارونونو مخه همدا و چې مرسي ونکړی شي کومې ژمنې چې ولس کړې وي هغه په پوره توګه ترسره کړي.
برهاني صاحب، د مصر پوځ د مرسي پلویانو او مخالفینو دواړو لورو ته د 48 ساعتونو وخت ورکړی و چې تاو تریخوالي پای ته ورسوي، خو ولې په ورستیو کې یوازې د مرسي په ضد ګام پورته کړی؟
داسې خو د لومړي ورځ نه ښکارېده چې فوج د مظاهره کوونکو یا لاروین کوونکو د مخالف لاروین کو تر څنګ ولاړ دی، خو فوج د ډېر احتیاط څخه کار اخیستو. کته هم چې اته څلوېښت ساعته چې کوم هغه دواړو لورو ته و، خو فوج په اخره کې فیصله د مرسي او د هغه د پلویانو پر ضد وکړه. فوج وایي چې موږ د مرسي پلویانو همداراز هغه اسلام پلو ګوندونو ته هم بلنه ورکړې وه چې کوم د مرسي تر شا ولاړ دي او راشي چې له موږ سره کینی چې دغه کړکېچ لپاره یو سیاسي حل رامنځته کړو. خو د فوج شورا وایي چې د مرسي پلویانو د دوی بلنه ونه منله او د خبرو اترو میز سره نغلل، نو دا یو وجه ده او مصر په د ستونزو او همدارز د شخړو په میدان کې راګیر شوی دی او دوی نشي کولای چې مصر داسې یو حالت ته پرېږدي چې هغه خدای نه خواسته مصر د ړنګېدو په بلور بوزي.
برهاني صاحب، د مصر پوځ د هیواد ستر قاضي ته واکر کړی دی چې حکومتي چارې پر مخ بوزي. پوځ او عدلیه به څومره وتوانیږي چې د ټولو په خوښه یو نوی حکومت رامنځته کړای شي؟
نو پوځ خو په خپل اعلان کې ویلي دي چې د ستر محکمې لوی قاضي د دولت چارې پر مخ بیایي او د سره په څنګه کې یو حکومت وي چې هغه د هغې لومړی وزیر به د ټولو سیاسي ګوندونو په مشوره او توافق سره رامنځته شي او د ملک چارې به په وړاندې بوزي.
او روسي پرسنل مې دا د برهاني صاحب چې د مصر اوسنۍ حالات ته په کتو سره تاسو اوڅار زوي چې د دې هیواد راتلونکي به څنګه وي او اوسنۍ تاو تریخوالی به کله پای ته ورسیږي؟
اوسنا پر یقین باندې راتلونکي څو ورځې به سخت وي او د تاو تریخوالی دغه لړۍ به زور واخلي او کېدای شي مرګ ژوبله هم زیاته شي. چې بیګا د شپې نه چې کله د مصر پاوز د محمد مرسي د ګوښه کولو اعلان کړی له هغې وروسته تر اوسه لس تنه وژل شوي، همداراز لسګونه نور ټپیان شوي دي. نو داسې ښکاري چې دغه راتلونکي څو ورځې به د تاوتریخوالي څخه ډکې وي او همداراز مرګ ژوبله به بدرګه کوي. خو زما پر یقین چې په آینده څو اونیو کې به دغه حالات تر یو حده را کنټرول شي، ځکه چې اسلام خیاله یا اسلام پلوه ګوندونه او همداراز پلویانې به ونه غواړي چې دوی د فوج سره په ټکر کې شي، ځکه چې دوی له پخواني رژیم څخه هم ډېرې ستونزې او همداراز کړاوونه لیدلي دي.
په مصر کې د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ په اړه مو د منځني ختیځ د چارو له څېړونکي نجم الله برهاني سره زما د همکار احمد شاه اعظمي مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ د خیبر ایجنسی جمرود سیمې ته ولاړ او دغلته د کوکی خیلو قبیلې لوی نماینده جرګې سره ولیدل. دا چې نوموړي دغه جرګې ته څه خبرې وکړې په اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال په سهارنۍ خبرونه کې داسې راته وویل.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر ایجنسی جمرود سیمې دوره وکړه او دلته کوکی خیلو قبیلی جرګې ته وینا وکړه. د دغه جرګې په وخت گورنر وویل چې په تیرا میدان کې اوس حکومتي رټ بحال شوی دی او د تیرا نه بې کوره شو خلکو د بیرته ستنېدو دپاره انتظامات پیل کړي دي او ډېر زر به د تیرا کډوال بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي. او موږ په تیرا کې د جګړو په مهال د ولسي وګړو د کورونو د زیان جاج هم اخلو او هر ډول اسانتیاوې به ورکوو. گورنر دا هم وویل چې قبایل پرامن خلک دي او موږ غواړو چې ټولې دنیا ته وښایو چې قبایل امن خوښوي او ترقی او اسانتیاوې غواړي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله په جمرود کې د پیښور او تورخم ترمنځ د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مرسته د سړک جوړولو کتنه هم وکړه او وی ویل چې تر اوسه پرې ښه کار شوی دی او په متبادل لارو باندې چې کوم ټرافیک اړول شوی دی او ځایي خلکو ته ترې کوم مشکلات جوړ شوي دي، نو د دې هم موږ سره احساس شته او موږ هڅه کوو چې په دې باندې کار نور هم تیز کړو او دغه سړک نه به نه یوازې ځایي خلکو ته ډېره فایده وشي بلکې افغانستان او نورو آسیایي ملکونو سره به هم پرې تجارت زیات شي.
په خیبر ایجنسی کې د مشال ریډیو خبریالو چې یادې سیمې ته د خیبر پختونخوا د گورنر د تګ او دغلته د دله خوا د شو څرګندونو په اړه معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د نوخار په جلوزو کډوالو کیم کې میشت له هم له خیبر ایجنسی څخه بې کوره شوي خلک وایي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې دوی ته خوراکي توکي نه ورکول کیږي او زیاتوي چې له وجې دوی لوږې تند تیروي. د یاد کیمپ مامورین په نهال کې وایي کډوالو ته د خوراکي موادو ورکولو لړۍ د تروستي پیښو د ویرې له وجې ځنډولې ده. په دغه اړه نور له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
جلوزو کډوالو کیمپ نوخار کې د خیبر ایجنسی څخه بې کوره شوي کډوالو مشال لیډو ته د خپل ستونزو په حق لباندو ول چې د خراب امنیت په وجه باندې دوی ته د تیرې میاشتې د 15 منټې نه خوراک ویشل بند کړی شوی دی چې له وجې دوی په لږو توندو باندې مجبور شوی دي او سخت ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې څو ورځې خو دوی د بازارونو نه په قرض سودا راوخسته خو دوی ته اوس قرض هم څوک نه ورکوي او باید دوی ته د خوراک واپس شروع کړی شي. په جلوزو کیمپ کې د کډوالو مشرکونکي املا خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
چې زموږ د کمپټ بنسوي د درسه بنسوي چې لکه دا هغه سلوچی لسن تاریخ نه دا 15 شپورسم تاریخ پورې ختموي. دوی پکې دا خبره راوخیله چې د مکولر نه وتلی دي او دالي او غلي او بعد په دې علاوه باندې د مونږ لغه سره سر کړې او ورته موږ دغه خلک غریبان دي لکه د سختو ستونزو سره مخ دي چې نه په قرض باندې څوک شاور کوي او نه خبره دارو کنه چې نو داسې وس داسې سره دا ته نه نه پورې دا سره روانه ده او په موږ باندې دا فوټ باندې دا بل میاشتې پر راغله نن څلورم تاریخ دی که څومره و
بل خو چې کله مونږ د کیم انتظام سنبالونکي او د پی ډی ایم ای یا قدرتي افتونو د انتظام صوبایي ادارې کیم کوارډینیټر خالد عثمان نو پختل نو هغوی پخلی وکړ چې او خوراک بند کړی شوی دی خو ولې د دوی وینا وه چې د سکیورټي ایجنسیو لخوا دوی ته اطلاعات وو چې دغه ورځو کې د خوراک ویشلو په مرکز باندې د ترهګرو د بریدونو امکان دی نو هم د دغه وجه دوی د خوراک ویشل سر ورځو لپاره بند کړی وو او دوی وایي چې نن نه دا واپس شروع شوی دی
بالکل د حالاتو د وجه نه په هغه کې لکه سسپینشن رالو هغه موږ سره مجبوریت د وجه نه سټاپ کړو لکه د سکیورټي ایجنسی طرف نه داسې انفارمیشن وو چې دلته سره د ترهګرۍ یا د دهشتګردۍ څخه خطر ده تر ډېره حده پورې د هغې سټیپس اغوستې دي نو انشاءالله چې کوشش دغه دی چې داسې حادثه ونه شي نو د هغې د وجه نه چې کوم متاثرین دي دلته موږ سره هغو ته هم څه تکلیف لکه ډیفینیټلی رسېدلی دی خو کومه مسله وه هغه هواره شوه نو نن نه موږ سټارټ اغوستې دی او د هغې ډیسټریبیوشن نن نه سټارټ شوی دی
یادونه ول ده چې نوخار جلوزو کډوالو کیمپ کې د پی ډی ایم ای شمیرې تر مخه دا وخت یوازې د خیبر ایجنسۍ د 2200 نه سیوا خاندانونه میشته دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د صوبې په اسمبلی کې د ډرون بریدونو پر ضد په جمع کړل شوی قرارداد د تیرو درو ورځو د تودو بحثونو او سلا مشورو باوجود کومه موافقه نه ده رامنځته شوې د مخالف ګوندونو د دریس چې په قرارداد کې د ناټو د اکمالاتي لارو د تړلو موضوع یاد کړل شي واکمن ګوندونه منلو ته تیار نه دي غلام غوث پرې له پیښوره تفصیل لري
په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام د اسمبلی غړي مفتي سید جانان مشال ریډیو ته وویل چې مخالفه ډلې یا اپوزیشن غوښتل چې د ډرون بریدونو په ضد په قرارداد کې دي د ناټو د رسد د لارې د بندولو مطالبه هم وکړي شي ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو نه وړاندې په پیښور کې د نیټو سپلای په ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی وو او د ناټو د رسد لارې بند کړی وو مفتي سید جانان زیاته کړه چې اختلاف په دې خبره رامنځته شو چې تحریک انصاف او د ائتلافي حکومت د نورو ګوندونو د دریزو چې د نیټو سپلای د بندولو د مطالبې په لړ کې دي په قرارداد کې داسې ولیکل شي چې د کراچۍ نه دي د نیټو سپلای بند کړی شي او مخالف ګوندونو غوښتل چې هم په پیښور کې دي د نیټو په سپلای د بندیز لګولو مطالبه وکړي شي
موږ ته کراچۍ لګولې موږ ته تاسو غوډر نه دلته کړی وو د کراچۍ نه به موږ ته ځخه خیر د کراچۍ مانی دا وایي دا به یو څه پاکستان ته کومې لارې افغانستان ته لوري دي چې په هغه باندې نیټو سپلای کې کې دا باندې کړل شي دوه څنا داسې مونږ هم بیا کوم ان کې نه شکشن نو وګورئ چې بیا مول سره وګورئ الته به خبرې وکړو پته به ولګي چې څه صورت حال
خود خیبر پختونخوا د قانون صوبایي وزیر اسرار الله ګنډاپول نمو چې کله پختنه وکړه نو په جواب کې نوموړي د خیبر پختونخوا په اپوزیشن کې مسلم لیگ نون او جمعیت علماي اسلام ته په اشاره وویل چې د دې اسمبلی ځنې ګوندونه په مرکز کې په حکومت کې دي او هغه غوښتل چې دا قرارداد دی د پوره سلا مشورې او سوچ او فکر وروسته منظور کړي شي
په غوړه دي چې سراج صاحب دا پېښ کوو نو دوی دا ویل چې کوم انداز کې تاسو دا پېښ کوئ دوی سپه الفاظو باندې نو دوی سخل تجاویز خو بیا چې کله ممکن استو نو په دې باندې چې موږ صحیح اتفاق تر یو حد پورې راغو اوس دلته چې کومه اپوزیشن کې پارټیانه دي مرکز کې حکومت کې دي نو دا غو به دا خواهش وو چې دې باندې موږ به بات کینو او دې باندې به یو ویو ټوبا سو
خو بل خواته د خیبر پښتونخوا د ائتلافي حکومت ویان او صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلی په روانه غونډه کې به دا قرارداد د اسمبلی نه منزور کړي شي
دا چې ما جمع کړو خو آی کی اپوزیشن والو سره نقطه راوستي او ته غي وژنه دا قرارداد یې سار شو او ان شاء الله تعالی موږ دا یقین درکو چې کلم سیشن وی دا قرارداد د دوه
دا یادونه ولدا چې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند تیر حکومت د مخالفه ګوندونو سره په سلا مشوره په متفقه توګه د ډرون بریدونو په ضد یو قرارداد د پښتونخوا د اسمبلی نه منزور کړي وو خو په موجوده صوبایي حکومت کې د واکمن او مخالفه ګوندونو ترمنځ په دا ډول قرارداد منزورولو اختلاف رامنځته شوی دی غلام غوث مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو په امریکا کې فعالې د یوې غیر حکومتي ادارې بیرو اف انویسټیګیټیو جرنالیزم لخوا په خپور کړل شوي تازه رپورت کې راغلي په پاکستان کې پکېدونکو ډرون بریدونو کې د عامو خلکو د وژنې کچا تر بل هر وخت راکمه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان شوي د وړمې شپې په ډرون برید کې ولس مشکوک وسله وال ووژل شول. د رپورت تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
بیرو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم په خپل تازه رپورت کې وایي له 2008 کال روان ډرون بریدونه اوس کم سوي دي چې په کې د عامو خلکو وژنه هم د پخوا وختونو په مقابله کې راکمه سوي ده. د رپورت لمخې اوسطن په یو برید کې د وژل سو شمیر څلور وي چې دا د 2010 کال د لومړیو شپږمیاستو په دوران کې د وژل سو دریمه برخه جوړیږي. اداره زیاتوي په ډرون برید کې د وژل سو شمیر هغه وخت زیاتو کله چې ډرون ته اجازه ورکړل شوه چې د خلکو هر هغه ډله د پناه شکړي چې مشکوکه حرکت وسکنات لري. د ادارې په خبره په مرګونو کې د کمبوت شمیر د پګوته کوي چې د امریکا استخباراتي ادارې سیاي کې د لسی خپل متنازع تکتیکونه محدود کړي وي. د قانون استاد پروفیسور روزا بروکس په دنيجدو کې د امریکای ډرون بریدونو د آئینی او ترګري ضد پالیسی باندې د اثراتو جاج اخیستونکو سینټ کمیټي ته شاهدي ورکړه. دیول چې د وایټ هاوس د ډرون پروګرام تر فشار لاندې راغلی او په مرجوبل کې کمای راتلل په دې پروګرام باندې کېدونکو تنقید ته جواب ورکول دي. په تیر شپږ میاشتو کې په ډرون برید کې د طالبانو دوه مهم مشران مولوی نذیر او ولی الرحمن هم وژل شوي دي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو مشال ریڈیو
السلام علیکم.
د مشال
ریڈیو
00 02 22 22 پندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
اوریدونکو د پاکستان پاین کې تر تلسم بدلون ورسته په خیبر پختونخوا کې د صوبایي کابینه غړو یا وزیرانو شمیر د 15 نه زیات نشي کېده. خود تحریک انصاف حکومت دا خبره چې وایي د وزارتونو لپاره د مشیرانو او خصوصي معاونینو ترڅنګ به پارلماني سیکرټران هم اخلي د صوبي په اسمبلی کې د مخالف ګوندونو له سختو نیوکو سره مخامخ شوې ده. خالد خان پرې له خبره رپورت راکوي.
په آئین کې اتلسم بدلون وروستو خیبر پختونخوا اسمبلی د غړو د شمیر په مناسبت صوبایي کابینه کې 14 وزیران اخیستري شي، خو بیا موجوده حکومت 15 د وزیرالا مشیرانو نه علاوه 15 خصوصي معاونین هم په کابینه کې واخیستل. او اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت فیصله کړې ده چې د بیلابیل وزارتونو لپاره د خپل ګوند نه پارلماني سیکرټریان هم واخلي. د عوامي نشل پارټي پارلماني لیډر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي چې دا موجوده حکومت دا اقدام نه صرف د آئین نه سرغړونه ده، بلکې په صوبایي خزانه اضافي بوج هم جوړی دي شي. دی وایي چې تحریک انصاف د خپل ممبرانو خوشحالولو لپاره دا قدمونه اوچتوي.
تاسو ګورئ لومبه وایلیشن چې د خیبر پختونخوا کو 15 منیسټرز پکار دي او چی منیسټر سره په دغه اتلسم ترمیم کې اختیار دادي چې 15 ایڈوایزرز چې دی هغه غستې، یعنی د آئین خلاف ورزي وشو، 15 اسیسټنټان دی واغستو او اوس 15 پارلماني سیکرټریان. دا افراد چې دی هغه خوشحالولو لپاره دا لوی اقدام چې دی کیږي.
خو بیا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر اسرار الله ګنداپور وایي چې اتلسم بدلون کې وزیر اعلی ته د اختیار شته چې 15 مشیران واخلي او پارلماني سیکرټریان اخیستل د اسمبلی د رول دننه یو عمل دی. دی وایي چې جمهوری حکومت کې خرچه ډیره وي، خو بیا ولستا سہولت ورکولو لپاره او د وزارتونو په صحیح توګه چلولو لپاره د مشیرانو معاونینو او اوس د پارلماني سیکرټریانو ضرورت محسوس شوی دی.
جمهوریت خبره کوي نو خامخا دا خرچونه راضی پکې، خو چې کم موجوده حالات او هغه کې چې ګورنمنت ته مناسب ښکاره دا غو اقدامات کړی دي او دا پوزیشن تر دې حد پورې نمړ سره کولای شم چې کله چیف منیسټر صاحب کې نو په دې خبره کې دی شي چې د متعلق هاوس کې ریزرویشن
دا خیبر پښتونخوا موجوده حکومت کې 14 وزیرانو کې او د تحریک انصاف او او بیا ائتلافي ګوندونو یعنی درې درې جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي او یو عوامي جمهوری اتحاد سره تعلق لري. دا شان 15 مشیران او خصوصي معاونین د تحریک انصاف نه هستل شوی دي، خو بیا هغه کې هغه کسان ځای شوی دي کوم چې په آزاد حیثیت منتخب شوی دي او بیا رستو تحریک انصاف کې شامل شوی وو. ډاکټر مهرتاج روغانی چې د خیر خیګړې او د زنانو د پرمختګ ادارې لپاره د وزیر اعلی مشیر ده وایي چې لکه د عام وزیرانو په شان دوی سره مکمل اختیار دي او په صوبایي کابینه کې د خپل وزارت نمائندګي کوي.
که اډوایزر دی او سینیئر اسسټنٹ ټو د چیف منیسټر دی
هغه مراعات را کړی منګلې د دفتری هغه مرکار دی 18th امندمنت نه پس دی منیسټر نو نشي ورکولې دات از اونلی ډیفرنس
دا یادونه دا چې تیر حکومت کې صوبایي کابینه کې پګیش وزیران او 15 پکې عوامي نیشنل پارټي او یوولس پیپلز ګوند سره تعلق لرلو خو بیا موجوده حکومت کې اصلسم بدلون باوجود د غشمیرات د مشیرانو او معاونینو سره 15 او کچر 15 پارلماني سکتیان هم په کابینه کې شامل شو نو بیا د غشمیره به دیر شو پورې اورسی خالد خان مشال ریډیو پیښور
پختو وای مشال ریډیو اور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی 12:30 بجې شوې راځي چې د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سوورو
د مصر پوز محمد مرسی له ولس مشره لری کړ پوسټر دی ورسته دا پریکړه وکړه چې سوره دی په مصر کې د محمد مرسی پر ضد مظاهره وشو او په ملیونونو کسانو پکې برخه واخیسته د مصر د پوز مشر عبد الفتاح السیسی وویل محمد مرسی ونه توانید چې د مصر د خلکو وختنې پر ځای کړی نو د عین په اړه د ستر عدالت مشر به عبوري ولس مشر شي تیر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د کوکی خیلو قبیلې یوې جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې ډېر ضرب د تیرانه کورشوی کورنۍ خپل سموته بیا تلاړی شي او د لپاره تنظیمات روان کړی دي. تیر ورځ په ایوان صدر کې په قبایلی سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحاتو په اړه د قبایلو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر آصف الدرداری ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو کوم عمل د هغوی حکومت په 2000 کال کې شروع کړی و د هغې لړۍ باید دوام ولري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا مهال په خپل وړومبی سرکاري دوره د چین په سرخار بیجنګ کې دی. د پاکستان د سرکاري خبري اجانس ای پی پی له مخه نن به نواز شریف د چین وزیر اعظم او نورو لوړ پوړو چارواکو سره رسمي ملاقات کوي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي دي طالبان په قطر کې د دوی د دفتر د نوم پر سر د راپورته شوې شخړې له کبله د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې نه پیلوي. په مصر کې د پوځ د پریکړې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د پوځ د اقدام جوهر اندېښمن کړی دی. د ایران منتخب ولسمشر حسن روحاني له حکومت او واکمنو مذهبي مشرانو وغوښتل چې د خلکو په شخصي ژوند کې نوره مداخله ونه کړي. په تهران کې ښاغلي روحاني نن مذهبي مشرانو ته په خپله تلویزیوني وینا کې وویل خلک پریږدئ چې انټرنیټ استعمال کړي. د زیاته کړه چې حکومتي رسنۍ باید د عامو خلکو پر ستونزو راپورونه برابر کړي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د بلوچستان په صورتحال لیکلي دي. د دې دنیا ورځپاڼه وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف له خوا دا یو ښه ګام دی چې د بلوچستان دوره وکړه او هلته د هزاره رولې سره ملاقاتونو کې تسله ورکړه چې د بلوچستان امنیت او هزاره تحفظ د پاره به کوټلي ګامونه پورته کول شي. ادارې وایي چې د دې نه وړاندې تیر حکومت هم د بلوچستان د پاره ډېر اعلانات کړي وو، لکه مالیاتي پیکیج، د حکومت ریټ منونکو ټولو بلوچو جرمونه معاف کول، مذاکراتي کمیټې جوړول او ورسره پوزی اپریشن. خود دې ټولو په نتیجه کې د بلوچستان حالات تخکیدو په ځای نور خراب شو. ادارې اخیره کې لیکي چې موجوده حکومت له داسې اقدامات پکار دي چې ورسره حقیقت کې د بلوچ بیلتون خوخو او مرور ګیلې ختم شي او دوی په کامی بهیر کې شامل شي. بل دا خبره چې د خفیه ادارو خپلو کې مضبوطې رابطې نشته، د دې مضبوطولو لپاره د اقدامات وشي او دا چې بلوچستان کې بهرني قوتونه لاسوهنه کوي د هغې مخنیوي لپاره د کوټلې پالیسي جوړ کړي شي. نو اوس به دا کتی شي چې د موجوده حکومت داوی سومره ګټوره ثابتېږي او د دې خواږه سومره د بلوچستان ولسته رسی. هم د غرنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې تیر ورځو کې کوټه کې شوې 14 کې 13 تنه وجلی شو. د غرنګ سورزه وړاندې په کوټه کې د جنکو په بس حمله وشو او زیارت کې د محمد علي جنا رهایشګه وسوځول شو چې ورسره په اسانه د اندازه لګي چې د پاکستان دښمن قوتونه د اټومي ملک خلاف هر قسمه وسله استعمالوي. ادارې وایي چې د کوټه 14 وروسته وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان دوره وکړه او میډیا سره خبرو کې وی چې د بلوچستان حالاتو سمولو لپاره به ټولو لپاره شریک کار کول وی. نو او ضرورت د دې خبرې دی چې د بلوچستان حالاتو سمولو لپاره به ټول استخباراتي، حکومتي او قانون نافذونکو ادارو سره سره ټول وطن دوست او ملت پال خلکو له هم په ګډه کار کول وی او د ډاکټر عبدالمالک بلوچ شخصیت هم په دغه اړه ډیر په خټه کو یادېږي او د وزیر اعلی جوړېدو سره د خلکو هغه ته هم سترګې دي چې د بلوچستان حالات سمولو کې به نوموړی خپل کردار تر سره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردونکو کرسچن ساينس مانیټر په مقاله کې د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د امکان او د دې خبرو پر وړاندې د پرتو خندونو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. بلخوا د اوپن ډیموکراسي په نامه ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د ضروری ګامونو په اړه لیکنه کړې ده. زما همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکی وړاندې کوي.
کرسچن ساينس مونیټر لیکي که څه هم د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف په وار وار له پاکستانیو طالبانو سره د خبرو اترو خواهش څرګند کړی دی، خو د شننګ په فکر د داسې خبرو اترو په وړاندې ډیر لوی خنډونه پراته دي. یعنی نه به وسلوال طالبان د پاکستان اوسنی حکومت ومني او نه به هم د پاکستان ټول اوسیدونکو د طالبانو هغه نظام قبول کړي چې دوی ورته شریعت وایي. او ځینې بیا دا فکر هم کوي چې د طالبانو دا غوښتنه هم د پاکستان لپاره د منلو وړ نه ده چې له امریکا سره له خپلې ملګرتیا لاس واخلي. کرسچن ساينس مونیټر لیکي په پاکستان کې د تیر یوې لسیزې په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې له امله په میلیونونو کسان بې کوره او د کډوالو په حیث په کیمپونو کې میشت شو. ورسپانې لیکي تیرې کې طالبان پاکستان که څه هم د افغان طالبانو ملاتړ کوي، خو د خپل مشرتابه جوړښت یې له هغوی بیل دی او دوی په پاکستان کې د شریعت په نامه د خپلې خوښې حکومت رامنځته کول غواړي. تیرې کې طالبان پاکستان د تیر کال په دسمبر کې وړاندیز وکړ چې که د هغوی په وینا د ملک آئین شری کړل سي، له امریکا سره ملګرتیا پای ته ورسول سي او له قبایلي سیمو ځواکونه وایستل سي، نو دوی له پاکستاني حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي. کرسچن ساينس مونیټر زیاتوي یوازې دا نه وو بلکې تیرې کې طالبان پاکستان له حکومت دوی ته د عامې معافۍ او د بندیانو د خوشې کولو غوښتنه هم کړې وه. د سیاسي ګوندونو لخوا د خبرو اترو کولو پر ژمنو او بیانونو سربیره وسلوالو طالبانو پر عامو خلکو بریدونو ته دوام ورکړی دی او پاکستانی پوځ بیا د خیبر ایجنسۍ غوندې سیمو کې عملیات جاری ساتلی دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي خبرې اترې هغه وخت امکان لري چې وسلوال طالبان وسلې وغورځوي او د مذاکراتو لپاره تیار سي. بل پلو د اوپن ډیموکراسۍ په نامه ویبپاڼه لیکي جمهوریت، بشری حقونه، د ښځینه او نارینه ترمنځ برابري په افغانستان کې د پرمختګ لپاره ډیر مهم دي. دا ویبپاڼه په لیکنه خو په داسې یو حالت کې دا موخې ترلاسه کول یو اوږدمهاله مبارزه غواړي چې خلک د یو بنسټپاله کلتور، ټولنیزو او اقتصادي چیلنجونو په منځ کې ژوند کوي. خو د اوپن ډیموکراسۍ ویبپاڼې په لیکنه تعلیم د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بیخي ضروري دی او په افغانستان کې د یو معنا لرونکي ژوند لپاره به له تعلیمي نظام او نصاب څخه کلتوري، مذهبي او د ښځي او نر په منځ کې د فرق کولو غوندې تنگ نظری ایستل مهم وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو کابل د چهارشنبه په ورځ د هغه کانفرنس کوربه و چې پکې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د جاپان په ټوکیو کې شویو ژمنو د عملي کېدو څرنګوالی وڅېړل شو. په غونډه کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر دوام، له فساد سره د مبارزې، د ښځو د حقوقو پر خوندي کولو او په دې هیواد کې د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وشو. په دې اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو او مالیه وزیرانو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د چهارشنبه په ورځ د دې کانفرنس په پیل کې په افغانستان کې شته ستونزې او پرمختګونه بیان کړل. د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې اداري فساد لا هم په دې هیواد کې یو ستونزه ده، خو د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. ډاکټر زاخیلوال د بیلګې په توګه د کابل بانک بحران ته اشاره وکړه او ویل چې د دې بانک د پیسو او ملکیتونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره مهم اقدامات شوي. دی وایي فساد د یوې ستونزې په توګه لا هم شته، تاییدوو چې د پدیدې زموږ حیثیت ته زیان رسولی او زموږ د نهادونو پر مشروعیت منفي اغیزې کړي. موږ دې ته اړ یو چې له دې پدیدې سره په پراخ ډول مبارزه وکړو. د مالی وزیر له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو څرنګوالي ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دې مرستو ډیره برخه باید د افغان حکومت د بودیجې له لورې ولګول شي. ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې افغان حکومت د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو د بشر حقوقو په خوندي کولو او د خزو د حقوقو په برخه کې د لاسراوړو په ساتلو ژوند دی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل چې دا هیواد باید له نړیوالې ټولنې سره په بیلابیلو برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یان کوبش ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید له اداري فساد سره جدي مبارزه وشي، ځکه چې د ده په خبره دا کار له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو د دوام او د خصوصي سکتور لخوا د پانګې اچونې لپاره ډیر مهم دی.
I noted the commitment of the government and encourage it
دای وی د حکومت ژمنه برجسته کوو او دته هڅو چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ د ساتنې لپاره لازم اقدامات وکړي. له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت وروستي هڅونه هرکلی کوو. له دې پدیده سره د مبارزې لپاره لا حساب ورکونی او شفاف حکومتداري ته اړتیا شته. له فساد سره مبارزه د مرستندوی هیوادونو او پنګاچونکو ډاډ زیاتوي. د توکیو کانفرنس تیر کال د جولای د میاشتې په 8 نیټه په جاپان کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو د ځینو شرایطو په وړاندې کولو سره ژمنه وکړه چې تر 2014 میلادي کال پورې به له افغانستان سره سباندې 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
نسیم شفق اوریدونکو، د چهارشنبه په ورځ له افغانستان سره مرسته کوونکو هیوادونو پر افغان حکومت ټینګار وکړل چې هغه قوانین تصویب کړي چې د آزادو او شفافو انتخاباتو لپاره مهم ګڼل کیږي. د انتخاباتو دا قوانین چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو څرنګوالی ټاکي، له میاشتو راهیسې د افغانستان په ملي شورا کې ځنډیدلې دي. چې نړیواله ټولنه د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د اعتبار او شفافیت په اړه اندېښمنه کړې ده. په دې اړه د فرانسې د خبري ایجنس د رپورټ مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د افغان چارواکو مرسته کوونکو هیوادونو ترمنځ د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو راتلونکي کال په افغانستان کې په ډیموکراټه توګه د سیاسي واک په بریالي انتقال او پر وخت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اهمیت ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو پر افغان حکومت او ملي شورا ټینګار وکړ چې د انتخاباتو هغه قوانین تصویب کړي چې له مخې انتخاباتي چارواکو ټاکنه او د شکایتونو د خپلواک کمیسیون جوړونه اعتبار پیدا کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما مشر یان کوبش هم وویل په دې برخه کې هر ډول ځنډ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چمتووالی له جدي خطر سره مخ کولای شي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي هجري کال دوري په میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کې یو شمېر اصلاحات او مرسته کوونکي هیوادونه اندېښمن کړي. د کمیسیون د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې 1 میلیون رایې باطل اعلان کړي. د فرانسې خبري اژانس وایي یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونه اندېښنه لري چې د افغانستان ملي شورا به هغه قانون تصویب کړي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کمزوري کولای شي. برتانوي استاذي مارک لاوکوک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د غونډې ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د اپریل په 15 نیټه په افغانستان کې باید اعتبار شفاف او د ټولو په ګډون انتخابات ترسره شي. نوموړي ویل په کار ده چې د جولای له 22 نیټې مخکې د انتخاباتو سره تړلي قوانین د ملي شورا لخوا تصویب شي. که داسې ونه شي د برتانوي استاذي په وینا دا به د انتخاباتو د چمتووالي د کیفیت او دقت په اړه جدي پوښتنې راپورته کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال یان الیاسن افغانستان ته له 5 ورځني سفر وروسته په نیویارک کې خبریالانو ته وویل دا د افغانستان د خلکو، ملګرو ملتونو او هغه هیوادونو لپاره چې له افغانستان سره مرسته کړې ډیره مهمه ده چې دا هیواد بیرته د جګړو ډګر نشي، بې وزلي او د بشري حقونو څخه سرغړاوي پکې هسې نشي لکه مخکې تر دې چې شاهدان وو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال هم د آزادو او بااعتبار انتخاباتو ترسره کېدل مهم ګڼل دي او ویلي دي چې کابل باید راتلونکي کال د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل باوري کړي. تر اوسه پورې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې مخکښ کاندیدان نه دي څرګند. احتمالي کاندیدانو په اوږدلیس کې پر نورو سربیره د ولسمشر کرزي د ورور قیوم کرزي او د ولسمشر د دفتر د پخواني رئیس عمر داوودزی او پخواني جهادي قومندان او د بلخ د والي عطا محمد نور یادونه کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، اے ایف پی خبری ایجنسی په خپل مقاله کې لیکي د سعودي عرب حکومت په دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه میشتو بهرنیانو کسانو ته د غلطه داستوګني او کار کولو د قانوني اسنادو ترلاسه کولو لپاره د څلورو نورو میاشتو مهلت ورکړی دی. دغه لیکنې تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې په سعودي عربستان کې په غیر قانوني توګه د میشتو بهرنیانو خبره راخسته ده. ایجنس لګي چې د نه پورس دغه هواد هغه موده د سلور نور میشتو لپاره وغځوله چې ګوندې یادې بهرنو هوادونو سره تعلق لرونکي کاریګر په دغه هواد کې د اوسېدو قانوني جواز وړاندې کړي او یادې بیا د سزا نه د بچ کېدو لپاره خپل هوادونو زستانې شي. ایجنس د سعودي عرب د بادشاه شاه عبدالله لخوا د جاري شوي هغه بیان چې دغه هواد د کورونو چارو د وزارت په واسطه د دغه واد سرکاری خبری ایجنس خبر کړی دی په حواله وای چې نن د دغه مدیر رښتیا ورځ وو خو په هغه کې د سلور میاشتو اضافه وشوه او اوس هغه بهرنیانو ته نورې سلور میاشتې مهلت ورکړل شو چې ورسره په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني جواز نه وو. د انګریزي ژبې ورځپاڼه عرب نیوز په خپل یو راپور کې لیکي چې اوس به دغه موده د روان کال د نومبر د میاشتې په څلورمه نیټه پای ته ورسي. د ایجنس په خبره د دینه مخکې د اپریل په درېمه نیټه د تیلو نه غني د دې هیواد واکدارانو بهرنیانو ته د جیل او جرمانې نه د بچ کېدو په موخه د قانوني کېدو لپاره د درې میاشتو مهلت ورکړی وو. د دغه هیواد د کورونو چارو وزارت ویلي دي چې کله دغه د څلور میاشتو مهلت ختم شي نو بیا به امنیتي ادارې د غیر قانوني بهرنیانو پر ضد پراخه عملیات شروع کوي. په دغه هیواد کې د ایشیایي هیوادونو سفارتخانو د مهلت د غځولو د دې فیصلې هرکلی کړی دی ځکه چې د بهرنیانو د اکثریت خلکو تعلق د دغو هیوادونو سره دی. په سعودي عربستان کې د هند سفارت دغه فیصلې ته د بشر دوستۍ یو عمل ویلی دی او خپلو ټولو ښاریانو ته یې مشوره ورکړې ده چې د دې مهلت نه یې پوره پوره ګټه پورته کړي. د نوي قانون له مخه هر هغه بهرنی چې په دغه هیواد کې اوسېدل او کار کول غواړي باید یو مقامي ضمانتي ولري. د سعودي عرب د افرادی قوت وزارت وایي چې کله نه دغه نوی قانون عملی شوی دی تر دا مهال سو پنځه لس لکه غیر قانوني بهرنیان د قانون کېدو لپاره دوی سره په رابطه کې دي او سو اتل لس لکه کسان پر اداکارانه توګه خپل هیوادونو ته ستانه شوي دي خو اوس هم شل لکه داسې کسان دي چې ورسره قانوني کاغذونه نشته.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چېرته چې زیات شمېر ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او له بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه ادارې دا هم وایي چې هغه کوچنیان چې شاکا کارونه ترې اخیستل کیږي اکثره وخت د جنسي تشدد ښکار کیږي. په دغه اړه نور د فرخنده وزیر په دې رپورټ کې وره.
د سپارک ادارې د یو رپورت تر مخه پاکستان په نړۍ کې په هغه هیوادونو کې په دویم نمبر دی چیرته چې په زیات شمېره کې ماشومان د سکولونو نه بهر ژوند کوي. دغه رپورت وایي په پاکستان کې سبان دی د یو کروڑ نوي لکونه زیات ماشومانو سلورمه حصہ چې عمرونه یې د پنځو نه تر نهو کلونو پورې دي د سکولونو نه بهر ژوند کوي. دغه رپورت دا هم وایي پنجاب کې تر ټولو زیات یو شپېته فیصدي ماشومان په پرایمري سکولونو کې داخل دي. په سندھ کې دغه شمېره 53 فیصدی، خیبر پختونخوا کې 150 او بلوچستان کې 90 فیصدی خودل شوی. په خیبر پختونخوا کې د سپارک ادارې ریجنل ډایرکټر جهانزیب خان وایي په قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې د غشمیره د خرابې امنیتي وضع د سکولونو د تباہ کېدو پوځي عملیاتو له وجې هم کم ده.
مختلف فلاحي ادارې دي هغه خدا سي وقتی طور باندې سکولونه کولاو کړی دي خو هغه ته لکه اکومره توجه نشي ورکول. لازمند چې کله ماشوم په سکول کې نه هغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کوي. په خصوصي توګه باندې زموږ کومه صوبه ده او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته په چایلډ لیبر کې اضافه شوې ده. صرف جنسي تشدد نه دی بلکې جسماني او نفسیاتي هغه تشدد هم په ماشوم باندې کېږي. چاته توري وي، چاته ډبره وي، چاته دا قسم لکه سلف اسټیم دی لکه دا متاثر کیږي.
سپارک چې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو او د خیر ښېګړې لپاره کار کوي په یو بل رپورت کې وایي پاکستان په هغه هیوادونو کې یو دی چیرته چې د تیر کال په لومړو نهو میاشتو کې ګڼ ماشومان لا درک شوي دي. بلخوا د کارګرانو د نړیوالې ادارې ILO د یو وروستي رپورت له مخې پاکستان او نیپال په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چیرته چې ماشومان د کار په وخت وخت کې د تشدد او زور زیاتی سره مخامخ کیږي. دغه رپورت دا هم وایي باید هغه هیوادونه د ماشومانو نه د کار نه اخیستلو په اړه قانون سازی وکړي چیرته چې زیاتره ماشومان د کار په وخت کې د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا په پیښور کې یو غیر دولتي اداره دوست فاونډیشن دا هم وایي اکثره ماشومان د کار په وخت په نشو اموخته شي او وروسته نه پوهیږي ځان ترې څنګه خلاص کړي. د دغه ادارې یو کارکوونکی مشال ریډیو ته وویل سپارک اداره په خپل رپورټ کې دا هم وایي پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چیرته چې د ماشومانو سره سره د ځوانانو تعلیمي شرح هم د نورو هیوادونو په مقابله کې کمه ده او زیاتوي باید حکومت تعلیمي بجټ دې مسلو ته په کتو سره جوړوي. د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور راځو ته موږ جوړ بیرته نه دی دلته
د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو د سند صوبې په مرکز کراچۍ ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او قومي وطن پارټۍ مشران وایي په تیرو انتخاباتو کې په ځینو ځایونو کې تر کامیابۍ وروسته اوس د دوی د غړو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. څېړونکي وایي د کراچۍ نام نه حالاتو هم د دې ګوندونو د پلویانو په شمیر زیاتولو کې رول لوبولی دی. ظفر کریمی پرې له کراچۍ څخه رپورټ لري.
د یولسم مې د ټول ټاکنو وروستو په بلوچستان صوبه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بهتر پوزیشن وروستو په کراچۍ کې د دغه ګوند چارواکي وای په سند صوبه کې هم ګڼ شمېر پښتانه د دوی په ګوند کې د ګډون لپاره را روان دي. د یاد ګوند د سند صوبې مرستيال مشر سکندر یوسفزی په دې اړه وای
خوشاله مې مطمئنه مې چې خلک را روان دي زموږ پارټۍ ته. ګولانډي کې تقریبا 50 کسانو مختلف پارټۍ پرې خېدي د سپېتیار ټاون کې هم د سپېتیار د پی ایس 93 کې هم لا کوي الیکشن دوران کې مونږ سره ډیرو خلکو شمولیتونه کړی دي. خدای شته پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې دلته کومه خلا راغلې ده په سند کې نو هغه د پور کولو مکمل کوشش مونږ هم کوو ولسم د دې سپورټ راکوي مونږ لره.
د پښتون نېشنل الاینس په نوم د یوې ډلې مشر حاجی محمد برکی هم څو ورځې مخکې د خپلو سلګونو پلویانو سره په پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې شامل شوی دی. هغه وایي دوی خپل ګوند په پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې زم کړی دی.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي او زمونږ تنظیم په سند کې زمونږ موقف کې ډېر فرق هم نو سند یا د کراچۍ پښتانه دا د نورو د پښتونخوا وطن نه جدا کېدی نشي. نو د دې له کبله مونږه مرګرو دا فیصله وکړه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او دغه مشر محمود خان اچکزی صاحب هغه د پښتنو کیس یا د پښتنو د مجبوریانو نه واقف دي او غوی دا کیس چې دی د پښتون نېشنل الاینس او دغه په موقف کې فرق نو زیات نو دا کیس چې دی په بین الاقوامي سطح یا په ملکی سطح هغه خپې پیش کول شي. زمونږ مرګرو دا فیصله وکړه چې مونږ دا आवाज یو کو.
په کراچۍ کې د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر قیوم اډوکیټ هم وایي چې د مخکې په پرتله د دوی په ګوند کې هم د نوو خلکو د ګډون سلسله تیزه شوې ده. په کراچۍ کې د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ وروستو عوامي نېشنل ګوند د دغه خار له لویو ګوندونو څخه شمیرل کېدو. خو د تیر یو کال راهیسې په کراچۍ کې د دغه ګوند په پلویانو د حملو را وروستو کیوې خواته عوامي نېشنل ګوند په سند اسمبلی کې لاستازیتوب څخه بې برخې شوې. نو بلې خواته د یاد ګوند تنظیمي فعالیت تونه زندیدلی او دفترونه یې د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې تړل شوې دي. په داسې حالاتو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یا هم قومي وطن پارټۍ د کراچۍ په څیر د پښتنو په لوی ښار کې رامنځته شوی خلا څنګه ډکولی شي دا پښتنه مې د سیاسي چارو له کارپو اجمل خټک کشر څخه وکړه.
پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خو بهر کې یو نظریاتي فکری او ملو د پښتنو یو جماعت، لیکن تنظیمي تور باندې داغي کم تنظیم دی هغه سوای د بلوچستان د جنوبی پختونخوا نه بل چرته کې داسې وسه پرې نه دی پاتې شوی چې هغه مونږ ووایو چې هغه به وده بیا مندي. د شیرپاو صاحب چې کم قد کار دی هغه سیاسي طور باندې یقینا ډېر لوی دی ډېر غټ دی، لیکن د پښتنو سیاست په حوالې باندې د هغوی مرتبه او د هغوی تنظیم دومره اوچت نه دی چې مونږ دا ووایو چې هغه به این پی غونته کې تنظیمي نظریاتي او تاریخی تنظیم ته څه نقصان ورسوي.
د اجمل خټک کشر په خبره د کراچۍ سیاست د پاکستان په نورو برخو کې د کېدونکي سیاست څخه بدل دی، نو ځکه خو په دې ښار کې سیاسي ګوندونو ته په ځای جوړولو کې ډېر وخت اړتیا وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، سرزو افغانستان ته چرته چې په کونړ ولایت کې د امریکایي پوځیانو د ولایتي بیا رغونې ډله یا پی آر ټی په داسې حال کې تړل شوې چې ځایي خلک او چارواکي وایي د بیا رغونې ځینې پروژې یې نیمګړي پریښي او سرته نه دي رسولي. چارواکي وایي اوس یې حکومت ته ویلي چې دغه کارونه دې ورته پوره کړي. باز محمد عابد پرې له جلال آباد رپورټ لري.
د کونړ ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د ولایتي بیا رغونې ډله یا پی آر ټی په دغه ولایت کې د سرکونو په خولو او خونځیو جوړولو کارونه په نیمایي کې پریښي دي. دوی وایي چې پی آر ټی ته په کارو چې نیمګړي پروژې بشپړې کړې وي. دوه تنوې مشال راډیو ته وویل.
نوم مې شرافت دی، د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی ما، او د پی آر ټی نه زموږ غوښتنه دا ده باید چې دغه کارونه ته ادامه ورکړي او واپس یې پوره کړي.
مې احمد الله دی، د شیګل ولسوالۍ د شینګوړک د کلي اوسیدونکی ما. د پی آر ټی نه مې دا غوښتنه ده چې دلته کم سرکونه پریښي دي، پلونه پریښي دي، خونځي پریښي دي، مدرسې دلته جوړې کړي دي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی هم د ولایتي بیا رغونې په ډله نیوکه کوي او وایي چې په کونړ کې پی آر ټی د خپل دفتر په تړلو سره د بیا رغونې ډېرې پروژې په نیمایي کې پریښي دي.
د شیګل سرک دی چې دوی مونږ ته 40 کیلومتره ویلي وو، لیکن 14 کیلومتره وکړه. د نورګل سرک دی چې دوی مونږ ته 40 کیلومتره ویلي وو، لیکن 15 کیلومتره وکړه. مرور سرک منظور شوی او بیخي ونک. بل د غازی آباد ناړې ترمن سرک او هغه هم پریخو. بل د سپورت میدان او دا هم پریخو. د برق لوړواله او دا هم پریخو. یعنی دومره پروژې چې دوی په نیم کې پریخو د کونړ کې په هیڅ ځی کې نه دی پریخي.
فضل الله واحدی زیاتوي چې د فایدامی یا ټولګټو وزارت سره یې خبرې کړي چې نیمګړي پروژې ورته بشپړې کړي.
نو دا زموږ شکایتو چې د ائتلاف سره هم کړې وې، دولت هم کړې وې، او دا په لومړیتوب کې ونیول شو. اوس د فایدامې وزیر راته ویلي چې د سرکونو باره کې ما ورته ویلي دي چې تاسو سوابق ما ته راکړئ، چې هغه سوابق مونږ ته راکړي نو د دوی دا پاتې پروژې به مونږ په لومړیتوبونو کې نیسو او دا به تکمیلوو.
په کونړ کې د پی آر ټی یا د امریکا د متحده ایالاتو د ولایتي بیا رغونې ټیم کابو 2 میاشتې وړاندې خپل دفتر تړلی دی. د سیمې خلک نیوکه کوي چې د بهرنیو له پریمانو مرستو سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي او نه هم افغانانو له بهرنیو مرستو څخه په سمه توګه ګټه پورته کړې ده.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خپل ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي، په ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو اوس راځو د کرکټ لوبې په اړه یو رپورټ ته. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي هڅه کوي تر 2015 کال پورې د کرکټ د نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په دې وروستیو کې د کرکټ د نړیوالې شورا دوهمه درجه او همدارنګه د کرکټ د آسیایي شورا لومړی درجه غړیتوب ترلاسه کړ. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د دویمې درجې غړیتوب په ترلاسه کېدو سره د افغانستان کرکټ ته له مانوي او مادي پلوه د پرمختګ نوی چانس په لاس ورغلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانستان غواړي چې د نړیوالو په مرسته لومړۍ درجه غړیتوب ترلاسه کړي.
زموږ کارونه دلته نه بس کیږي، زموږ کارونه چې پخوا موږ په کوم صورت سره کول هغه باید دوه چنده شي تر څو موږ بشپړ غړیتوب ته لاره پیدا کړو. نو زموږ هدف اوس هم هغه 2015 کې د بشپړ غړیتوب لپاره هلې ځلې دي او ان شاء الله دا به ادامه لري. او زموږ
ښاغلي مراد زیاته کړه د دوهمې درجې غړیتوب په ترلاسه کولو سره د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د افغانستان کرکټ بورډ ته مالي امتیازات 25% ته ورسېدل او اوس هر کال 800,000 امریکایي ډالر ترلاسه کولای شي. د افغانستان په ګډون 30 هیوادونه په آی سی سی یا د کرکټ په نړیوالې شورا کې غړیتوب لري او غړي هیوادونه کولای شي د کرکټ بورډ په نړیوالو شورا کې د بودیجې په اړه رایه ورکړي او په نړیوالو غونډو کې د غړیو په توګه ګډون وکړي. په یاد خبری کانفرنس کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس او سلاکار وزیر شهزاده مسعود ول افغانستان په 2015 کال کې د دویمې درجې د غړیتوب لپاره د کرکټ نړیوالې شورا ټول شرایط پوره کړی وو، خو هغه وخت د کرکټ په اداره کې ستونزې موجودې وې.
د اداره ستونزه وه، موږ هغه سي اداره لکه چې څنګه لازمه وه نم د فیډریشن په وخت کې درلودله او نم د فیډریشن په اواخره کې درلودله. او یو بل لویه وجه دا وه چې اکثر اوقات خپله په اداره کې به جنجالونه به و مشکلات به و او ډېر غلط راپورونه به آی سی سی ته هم ورتلل.